د ډیو ټیو سره خبري خبرونه کې د سرټکی د پښتونخوا حکومت ویلي پوځي عملیات د ترخګرۍ یوازینۍ د حل لار نه ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر وایي تحریک انصاف د ترخګرۍ لپاره کومه واضحه تګلاره نه لري. د پښتونخوا پټان سیمه کې نامعلومه کسانو لخوا ډزو کې یو بل ځوان وژل شوی. د وژل شوي تن ورور وایي چې د کوم چا سره دښمني نه لري، بلخوا د سیمې خلکو د ناامنۍ له کبله کړي پیل کړي. د ملګرو ملتونو په قربتوب دوحا کې سبا د افغانستان په اړه دریمه غونډه ترسره کیږي چې پکې د طالبانو استازي هم ګډون کوي. او د کرکټ شل اوریزه لوبو نړیوال کپ فائنل سیالي دی وخت د هند او سویلي افریقا ترمنځ د ویسټ انډیز په بریج ټاون پارک کې روانه ده. د سویلي افریقا ډله په لومړي وار د نړیوال کپ فائنل ته رسیدلې. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اوري مو سره اوسئ. ستړي مشه زه ما شپه هم د وایس اف امریکا ډی وټی ویډیو نن د خالي ورځ د کال 2024 جون د میاشتې یو کم ډیر شمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهنی می او په واشنگټن ډی سی کې د ګرمۍ یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پښتونخوا حکومت ویلي پوځي عملیات د ترخګری یوازنې د حل لار نه ده. د ګوند یو مشر بیرستر سیف ویلي مرکزی حکومت د نوو زم شو صوبو د پولیس فورس لپاره ټاکل شوی خپل پیسې نه ورکي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین د پښتونخوا صوبایي واکمن تحریک انصاف ګوند باندې د وای چې د وړاندې نه تونلاریتو په اړه د مخې تګلارې باندې د خلکو نیوکې دي او میا افتخار حسین وای چې یاد ګوند کومه واضحه تګلارې نه لري چې څنګه د ترهګرۍ مخنیوي وکړي. د ډیوه خبريال حمید الله خان په دغه باندې نور تفصيل د پیښور نه وړاندې کوي.
د تحریک انصاف ګوند په پښتونخوا کې د خپل تیر لسکلنی واک نوړان د هم په قبایلی ضلعو او پښتونخوا کې د ترهګرو پر ضد د پوځي عملیاتو مخالفه پاتې شوې ده. په 28 جون د اف ایکس کمیټې لخوا په هیواد کې د نوي پوځي اپریشن د پیل کولو خبره وروځي زړه شو، خو په پښتونخوا کې واکمن ګوند لا په دې اړه سوازه تګلارانه نه د خپل کړي بیان په مې
کیا تبصره تر سو پوري چې فاندینګ رانی کی نمنګ پولیس خپل اکوپ کولې شو نه زیاتول شو نه ول تربيت ورکول شو او نمنګال تکي د سماجی او د معاشرتي ترقې دا پارا کار کول شو او معاشي سرگرمي شروع کول شو چې خلک د تر هغه نه ډډو.
د صوبي د وزیر اعلی د اطلاعات مشیر بیرستر سیف وايي نوي پوزي عملیاتو په اړه په صوبایي سملې کې با بحث کیږي. خود اپوزيشن ګوندونه تور لګوي چې تحریک انصاف د یو ګوند په هيس او په حکومتي کچ د تر هغه د اسباب او پوزي اپریشنونو په اړه جدا جدا چلند لري. مرکزی حکومت او د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر د اپریشن استحکام پاکستان د طریقې کار په اړه د سپیناوي په بیانونو کې ویلي دا اپریشن با د نېشنل اکشن پلان تسلسل وی
دلته دا ډبل ګیم دی ځکه کوي چې د یو اسټابلیشمنت سره هم تعلق خوي او پبلک تم چې کوم دی اعزاز مری ښکار هغه ډبل مایندډ دی. د دې مطلب چې دا وزیر اعلی صاحب چې تلو نو دې په خپلم د صوبې صدر دی، دې دا پی ټی آی صوبایي صدر دی، نو دې څنګه ویری شي چې ګینې زه خبر نیم؟ یا مطلب دی چې دا خبره پکې ونه هم د دې خبرې د پاره راغسته شي دا غل توکې کړي دي اوس د پټه در منس کې چې دی ارسه غلط فهمي ده هغه سره زموږ سره کار نشته.
د مرکزی حکومت چارواکي د ترهګرۍ نه ویلهر د عمران خان د تیر حکومت لخوا د تحریک طالبان سره شوی مذاکرات او د وسلوالو د بیا آبادولو یو نتیجه بولی، خو صوبایي حکومت دریز لري چې ګنې پاکي حکومت لخوا ورته په قبایلی ضلعو کې د پولیس او امنیت د قوي کولو لپاره فندونه نه ورکول کیږي.
چې د دې صوبې ډېرې جموارو خلکو په بیوروکراسي کې د وفاق سره رابطه کړې ده او ویل کیږي چې هغوی ورته دا ویلي دي چې په دې صوبه کې چې کم حال روان دی ترهګرۍ او بیا په خصوصي توګه په جنوبي ضلعو کې لکه مروت، تیر، اسماعیل خان، بنو، وزیرستان او بیا د غنور علاقې هلته ترهګر ډېر متحرک دي او صوبایي حکومت ته د نظام لا تعلق کړی دی.
سیډون گیوای د اپریشن استحکام پاکستان د اعلانول وروسته په هیواد کې د دې عملیاتو پر سر راپورته کېدون کې سیاسي اختلافونه او ولسی شکونه د تنروي او ترهګرۍ پر ضد ریاستي یووالي اغیزمند کول شي. سیډون گیوای د اختلافونه او شکونه لری کول با د ریاست د تمامو ادارو او سیاسي ګوندونو صفه او روڼیت او د تنروي ریښتونی مخالفت غواړي. د خپل همکار عثمان خان سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
سروسی د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی پاز می استحکام عملیاتو کې که ضرورت پیښ شه د پولی پورې غاړې افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان په ضد عملیات کې دی شي. مشر پختون سیاستوال او پراسیاب خټک دیوته ویلی دی چې د خواجه آصف دغه بیان بخې نتیجې ورنکي. نوموړي ویلی دی د خیبر پختونخوا حکومت سیاسي مشرانو د صوبې ټول اولس په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو مخالف دي، ځکه چې د نوموړي په وینا د تیرو پوځي عملیاتو په نتیجه کې ترخګري لا نوره زیاته شوې. اپراسیاب خټک دغه خبرې ترې تیر ورځ زمونږ همکار محمد اکرام سره په یو مرکه کې کړي.
خواجه آصف دا بیان بنیادی طور باندې د پاکستان فوج ترجمانی کوي. شهباز شریف صاحب ډیر با اختیار وزیر اعظم نه دی او بیا د افغان چارو کې خو د هغه دخل دومره زیات شته نه دی. نو طبعا چې خواجه آصف جی ایچ کیو ته ګوري چې هغوی څه وایي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان ته مشکل دا جوړ شوی دی چې یو خواته هغوی فوجي اپریشن یا عملیات اعلان کړی دی، بلې غاړې ته پښتنو کې د دې ډیر مخالفت. تاسو که وګورئ یعنی مطلق اکثریت په قانون د دې اپریشن خلاف دی. یعنی چې کوم برسره حکومت دی پی ٹی آئی هغه وایي چې دا ټیک نه دی، عمران خان جیل نه وایي چې دا و نه کوي، او بلې غاړې ته اپوزیشن کې چې کوم خلک دي، مولانا فضل الرحمان دا، اے این پی دا، پی ٹی ایم دا، این ڈی ایم دا، نور پښتانه روشن فکران، ټول خلک وایي چې دا ښه نه دی، ځکه چې تجربه داسې ده چې پخوا دولس دیارلس اپریشنونه دوی کړي دي او هغه کې سوای دي نه چې په خپل پای ته پکړې دا بل هیڅ نه دي شوبل کوي سره ترګري زیاته شوی ده. نو د پاکستان فوج په عملیاتو یا په اپریشن باندې خلکو اعتبار نشته دی. نو ځکه خواجه آصف داسې خبره کړې ده، خو دا خبره زیاتره پنجاب لپاره ده. یعنی پنجاب کې چې کوم امار رائے ده یا کوم افکار دي هغه ته ویلي چې ګویا موږ لګیا یو او پیدونه دا خبره داسې روانه به نه وي. مګر بل طرف ته دا یو بل ملک تاسو گزار کوي نو اغيبو تاسو نتیجې خو د دلته اغيبو مر راسي کړ.
دره تاسو وایئ چې د اپریشن چې کوم خبره کیږي تاسو ویل چې پښتانه مشران د دې مخالفت کوي، دا مخالفت سمره قوی او مضبوط ته چې اپریشن ادرولې شي او په پارلمان کې پدې باندې هغه شان بحث نه شي، بلکې حکومت قسم پدې کې وزیر اعلی غانم هم ناستو، خو سمره بینه آیا تر کوم مخالفت کې ګډه مخالفت په څنګه مخالفت وي، یعنی اپریشن به ادرولې شي یا کچرته کیږي؟
دا چې د اپیکس کمیټي چې دی وته وایي کنا، نو اپیکس کمیټي خو قانوني ايدي اداره په نه کنا، دا خو یو انتظامی حکم لاندې یو کمیټه ده چې د فوج او د سیول حکومت مینس کې هم آهنګي یا کوارډینیشن کیږي. نو دا هغه اعلان کړی دی، نو دوی خیر سیاسي خلک دي، نو هغوی یو اعلان کولو نه مخکې نه مشوره کړې ده، نه تیاری کړی دی. نو پښتنو کې تاسو ته خیال کړی وي 2002 او 2003 په دواړو کلونو کې پښتونخوا کې ډېرې پراخې مظاهرې شوې په ګوټ ګوټ کې. تاسو وګورئ د سوات نه تر ډېر اسمت خان پورې داسې ځای نه دی پاتې چې خلک راوتلي نه دي. نو خلکو پښتانه په دې پوه شوي دي چې دا جهاد نه و، فساد و، خلک د طالبانو خلاف دي، ټیروریزم خلاف. دا واضح خبره ده، یعنی دا کوم خلک چې اپریشن مخالفت کوي دوی د طالبانو همیان نه دي، د هغوی په حق کې نه دي. مګر هغوی دا وایي چې څنګه چې طالبانو موږ تباه کړي وو د پی ٹی پی، دغسې موږ پاکستان فوج اپریشن هم تباه کړي وو. د وزیرستان اپریشن هغه یادوي د میران شاه او د میرلی بازارونه چې د غزې د بازارونو غوندي وو، یعنی هغوی تباه شوي وو، چور شوي، بیا لکونه خلک بېکور شوي وو. د بېکور چې دا ډېر خطرناک شی دی، دا په ټول پښتونخوا کې سواد خلک بېکور شوي وو. دا د وزیرستان او د نورو قبایل لکو هغه لا اوسه پورې کورونو ته نه لاړ. اکثر نه لس ورځې مخکې دلته مسعود وو، جرګه راغلې وه، ما سره یې ولیدل، ډېرو خلکو سره ولیدل. هغوی دې احتجاج کولو ته راغلي وو چې د هغوی کورونو د ورانېدلو په تلافۍ لپاره چې حکومت پیسې به نه لیوي هغه اوسه پورې ور نه کړي. یعنی هغه زاړه تباشوي کورونه مو جوړ کړي دي، یو نوې تباهي ته ملا تړي. نو اوس حکومت تاسو په خیال وکړي میو طرف ته شهباز شریف دا وینا شروع کړي، دا اپریشن نه دی، دا خو هغه پالیسی ده چې کومه موږ په سره روانه وه چې کوم ځای کې چې تراګر سر پورته کوي نو هغه په گزار کوو. مګر حقیقت کې فوج کو اپریشن فیصله کړی ده، او فوج وایي اوس وایي چې اپریشن وکړي. نو لہذا داسې ما په خیال دي چې دا پښتنو کې چې کوم مخالفت دی دی لپاره به ډېره ګرانه شي. ما یقین نه دی چې کدوی ډېر څه داسې قدمونه اوچت کړي چې پښتنو ته قناعت ورکړي، او پښتنو ته ووایي چې نه دا دسی اپریشن ندی او عمل کې داسې ورته کوي چې دا پخوانه او اوس پالیسي کې فرق راغلی دی. پاکستان حکومت نور ترګرو سرپرستی نه کوي, ګډ طالبان بیر طالبان هغه صورت کې پښتنو رائے بدلی, مګر هغې نه کم که دوی کوي نو حمایت ورته حاصل نه وي. چې حمایت ورته حاصل نه وي اپریشن کامیابی نه شي.
سمره ډېر مننه کو افراسیاب خټک صاحب زموږ سره د خبرو کولو, ډېر مننه.
تاسو نه مننه,
ډېر مننه.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوګی او سمستازي پام را ګرځو د ډیو خبريال مدثر شاه راپور پلوتا د ممکنه پوزي اپریشن ازم استحکام په حق له پښتانه اندېخمن دي. دوی وایي تیر اپریشنونو کې چې دوی ته کوم زیان اوریدلې وو د هغې معاوضه تر اوسه دوی ته نه ده ورکړل شوې. د څېړنیزو راپورونو تر مخه په سیمه کې تر هغه حملو کې اضافه شوې. پوهان نظر لري چې په لوی پیمانه د پوزي اپریشن په ځای د معلوماتو په بنیاد د ترخګرو خلاف د هدفي کاروي وشي. په دغه حق باندې نور تفصيل د ډیوه خبريال مدثر شاه او هاشم علي وړاندې کوي.
په 28 جون پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد د نوي فوجي اپریشن اعلان نپس پښتنو ځای په ځای جرګې مرکې شروع کړې دي. په ممکنه اپریشن د خپلو خیالاتو څرګندونه کوي. پیښور کې را جوړې شوې د غشان یوې جرګې کې پښتانه را جمع شوي وای تیرو اپریشنونو د دوی ژوند کې مسلې لا نورې سي واکې.
د کومې دعوی او کوم بنیاد باندې د اپریشن کړو نو نن اورېږي پورې هم هغه خلک کور دی کاروبارونه ختم شوی دی او ډیمیج شوی دی. زه غوتا وخت کو چې د مونږه فیصلې د علاقې د مونږه موجوده نمندګان دي کې هغه په صوبایي لیول باندې کې هغه د مرکز لیول باندې او سره د مشاورت په شید عوام رایه ده ولول.
د مطبوعاتي ریپورتونو تر مخې نږدې ورځو کې د خیبر پښتونخوا سواد دیر ممند خیبر او وزیرستان سیمو کې خلکو امن لاریونونه کړی دي. دوی وایي د دې لاریونونو په ذریعه دوی خودل غواړي چې دوی تر هغه نه دي او سیمه کې بد نور غټو فوجي افیشلونو مخالفت کوي.
دا کوم جرګه او دا کوم احتجاج چې کیږي موږ دا واز رسو چې موږ پرمنیو, موږ خاموش یو, موږ سره د شتګر نشته, موږ سره شرپسند نشته دي. ولې په ما راځي؟ دا د کوم ځای نه راځي؟ په کومه لار راځي؟ بیا زما الله چارواکو ته زما ادارو ته دا یو ریکوست دی چې کوم ځای کې شرپسند دهشتګرد هغه الحمدلله زموږ انټیلیجنس ادارې ډېر پاورفل دي, هغه ته هر څه معلوم دي. هغه سره د ټارګټ کې
سیډنیز اداره سی آر ایس ایس یعنی سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز خپل یو رپورٹ کې وای د ترهګر پیښو په حواله 2013 کال تیرو شپږو کلونو کې زیات خونړیو. رپورٹ وای دغه کال کې 1500 د امنیتی چارو اهلکار او قابو هم دومره ملکی تنان ترهګر پیښو کې وجل شوی دی. یاد اداره دروان کال لومبو دریو میاشتو شمیرو کې وای 215 ترهګر حملو او اپریشنونو کې 422 ملکی تنانو د امنیتی چارو اهلکارو او جنگیالو ته مرګ جوبله اوریدلې ده. د سی آر ایس ایس رپورٹونه زیاتره د فوجي ویاندی ادارې آی ایس پی آر او د مطبوعاتو نه پاخستل شو معلوماتو جوړ شوی وي. رپورٹ کې خیبر پختونخوا او بلوچستان د ملک زیات ناکلار صوبې ګرځول شوی دي.
باقاعده یو شګ اظهار کوي او ریاستی ادارو ته بار بار وایي چې هغه د چترال نه والا د جنوبي وزیرستان پورې او په نورو مختلفو سیمو کې دې وخت کې چې کوم د ترهګرۍ پټې ټکانې موجودې دي د هغې په ضد باندې د ټارګټنګ یا انټلیجنس بیس یا یو داسې اپریشن وشي چې د نقصان د پکې د کم نه کم اندېښنه وي او د خلکو بې کوره کېدو عمل دې بالکل راکړی شي.
سیاسی ګوندونو پاکستان, تحریک انصاف, جمعیت العلماء اسلام, عوامی نیشنل پارٹی او جماعت اسلامی د ممکنه فوجی اپریشن مخالفت کړی دی. خو د وزیر اعظم دفتر لخوا جاری شوی بیان کې او د دفاع وزیر خواجه محمد آصف سپیناوی کړی دی چې عزم استحکام فوجی اپریشن به په لوی پیمانه نه وي او نه به پکې ځایي خلک بې کوره کیږي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا دغه خبر.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی یو ساته خبری خپرونه ته غوږی د پښتونخوا په ټانګ سیمه کې نامعلومه کسانو لخوا ډزو کې یو بل ځوان وژل شوی دی. د وژل شوی تن ورور ډیو ته ویلی دی چې درې کاله وړاندې پلار هم نامعلومه کسانو لخوا وژل شوی وو, باوجود د دې چې هیڅ ډول دښمنی له چا سره نه لري. بلخو پټانګ سیمه کې د وابډا دیارلس تختول شوی مزدورانو کې نه بیرته خوشی کړی شوی. د ډیو خبر یاله نن بیټنی د وخت موږ سره سکایپ تلاري ملګری دی بیټنی سره ستړي مشه. بیٹنی صاحب کو لمړی پیخ حال را کوي چې دا کم تند نه معلومه کسانو لخوا وجل شوی دی.
دا کوم د علاقې ټانګ ضلع پولیس دی دا وایي چې دا پیښه سهار د ټانګ ضلع یا ټانګ ښار په سټیشن سره شوې او قدرت الله نومي یو تنخواه ځوان چې نږدې 25 کلن دی نه معلومه کسانو په ډزو وجل شوی دی. پولیس وایي چې کورنۍ 50 دعویداري نه کړې او دې نه معلوم ایف آی آر درج کړ او پلټنې پیل کړې دي. خو دغه کورنۍ چې د ټانګ ښار سره نږدې په 3 کیلومتره الیخیل سیمه کې دی د سر تعلق لري او دغه یو ورور چې ایمانګول خپل نوم قدر وایي په امریکا ډیبات وویل چې درې کال وړاندې پلار هم دغه څه معلومه کسان له خوړل سوی او اوس دغه ورور وژل سوی نو په تر اوسه د پلار قاتلان معلوم شوی دي او نه د ورور قاتلان معلوم دي چې چا له خوړل کیږي. په هغه وخت چې دې پوښتنه کوي چې دغه پېښه کړې ده د انصاف پر کوشي او په دې پېښه کې کوم ککړ کسان نه دي ونیول شي او سزاګار دي ورکړ شي.
بیډنی صاحب د دغه پیښه په اړه باندې ځای خلک او مطبوعات څرنکار خبريالان هغه څه وایي چې دغه سوق دی چې دغه نامعلوم دی د نامعلوم خو اوس په مظاهرو کې ښکارا ناری وخل کیږي چې نامعلوم یې جو نامعلوم ہے هم سب کو معلوم ہے دا ناری خو وخل کیږي خلک څه وایي.
اشفاق صاحب تیرې میاشتې په لسمه نیټه باندې پټانګ ضلع کې دغه علاقې خلکو یو لویا ولسی غونډه کړې وه او په دغه غونډه کې دا تور پورې کړو چې په علاقې کې ناامنۍ سره مخامخ دي. دا ویلي وو چې دلته وسلوال طالبان چې هغه لخوا نه دي د جاسوسۍ په نوم باندې موډل کیږي او که څوک یا روډې ورکي یا بل څه همکاري ورسره وکړي بیا د پوز لخوا عام خلک نیول کیږي او هغه ته جدي سخت سزاګاري ورکړل کیږي او زور ورکړل کیږي. د دې دغه تور هم پورې کړو چې اوس هم د پولیس په ولکه کې نږدې 200 پورې علاقې کسان موجود دي چې هغه به ګناه دي او هغه دي خوشی کړل شي. خو بل طرف ته دغه هم ویلو چې د جولای چې کومه روانه بیاشته دې په دویمه نیټه پورې کړې ده د امن ګوښته ونه منل شو بیا به د اسلام آباد ته ځي او تبا د پاکستان د پارلیمنت او ورسره په جی ایچ کیو مکه ته چې کوم د پوز مرکز دی د احتجاجي مظاهره کوي. نو دې دغه علاقہ چې دغه نامنې سره مخامخ ده دا ټول پرې کوي چې په علاقہ کې دلته حکومتي چارواکي ایچ ڈی هغه د امنیت لپاره ګامونه نه پورته کوي او دغه علاقہ په بشپړ ډول چې نه امنې سره مخامخ ده او دلته حکومتي ریټ پکې مکمل تور باندې ختم شوی دی. زما تاسو دا هم وایي چې په دې ورسره چې دا چې راپورټونه هم روان دي چې دغه علاقې نه خلک خپل سیف لري او کړي کوي چې پخله پخت حکومتي چارواکي هم کوي. نن هم داسې راپورټونه علاقې نه راغلي دي چې د کومه دغه بیټنی سرکل د پټانګ ضلع کې لدینا په سرګور شمیر خلکو کړي خو ځنې کړي بیا په لاره کې امنیتي عسکرو بسټړي دي او خلکو ډاډ ورکړی دي چې دې بیرته نو ځو په علاقې کې هیڅ قسمه عملیات نه ترسره کیږي او امنیت د پرګل د دشمن دي. په خپله وایس اف امریکا هم چې دې علاقې حکومتي چارواکو سره بیتیا سره وکړه او انتظامي خو په دې اړه څه نظر نه څرګندولای خو د علاقې چې کوم امنیتي چارواکي دي چې نه پوسټ په دوم سرګن کې هغه وویل چې دې دا هیڅ قسم په پراخ کچه سره عملیاتو تیاری نه کړی او پرې کړن نه کړی. خدای وویل چې په علاقې کې چې هم وي ته وسلوالو دستون اجلا تر لاسه کیږي پر ځای کاروایی کوي او بیا په دې کې غټ خندا دي چې وسلوال چې دا عام خلک د جدید دال پتو کا کاروي خو ځای خلک به دا تور پر پیچ د عملیاتو کې عام خلک ضرور کیږي تر اوسه پر 15 کسان چې پکښې دوه سکول ما شومان ای وزن نه او دوه نور عام وګړي چې دا د عملیاتو پر مهال وزن سوي او یو شمېر نور ژوبل سوي هم دي.
بیډنی سی عبدالغل ته چې کوم دیار لس دواب ډا کسان تختول شوی او پاغي کې نه بیرته خوشی کړی شوی دغه نه کسان چې بیرته خوشی کړی شوی دا سوق دی او دا چې کوم پاتې دی دغه د کمی سیمې خلک دی.
اشفاق صاحب د علاقې پولیس او انتظامی وایي چې دا پېښه په تطور کلی کې رامنځته شوې ده. تطور ټانګ ښار څخه نږدې 15 کیلومتر لویدیز موقعیت لري چې په دغه لار باندې دی دا وایي چې وزیرستان ته بجلی مرکزی لایک تر شوی او یو ستند حواله عامل ورزیدل چې هغه په جوړولو باندې بوخت چې د معلومه کسانو دغه مزدورکاران تشتولي او په دې کې د مزدورکاران تشتولي چې باغې کې نه خوشی کړل شوی دي او څلور اوس هم لا به درک دي. دا هم وایي چې دا کسان د پنجاب څخه راغوشتل شوی و چې دلته مزدورکاري کوله او بیا تر هغه وروسته تشتول شوی دي. په بل طرف ته بیا علاقې خلک چې دي هغه دغه تور پولیس کوي چې د ایوی منسیبي سره دغه علاقې کې د امنیت لپاره لاره هوارول کیږي چې دلته بیا پوځي عملیات شروع کی او دا هم وویل چې په علاقې کې د جنگي هلیکاپټرو الوت هم دل کیږي. بل طرف ته شپې پر مهال پوځي اډو څخه بارډر ګولې هم شتل کیږي چې له هغه نه هم ځایي خلک چې دي هغه زیات په ویره کې اړدل دي. زما تاسو دا وایي چې دغه پېښه چې اوس کومه تازه شوې ده تر اوسه پورې کومه وسلواله ډلې لازمواري په غاړه نه ده اخستې.
ډیر مننه بیټنی صاحب تاسو
مهرباني کور ودا.
وی او ای ڈی واپ سیٹلائٹ ٹی وی هر ورځ سلیوری ساتا پدیشنتینا تاسو په یو ټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبه او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوری ساتا لډی وسره اوسه.
په کراچی پریس کلب کې د بې درکه شوي ډاکټر دین محمد بلوچ لور سیمې دین بلوچ یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د پلار د ورکېدو یې 15 کاله پوره شوي، خو لا هم تمه لري چې پلار به یې یو ورځ خپل کور ته استول شي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د ډیو خبريال ذوالفقار بیټنی تاسو ته د کراچی څخه وړاندې کوي.
د کراچی پریس کلب کې د بلوچ بې درکه شو کسانو د پاره غږ پورته کوونکی سمیدین بلوچ د خپل پلار ډاکټر دین محمد بلوچ د بې درکه کېدو 15 کاله په پوره کېدو یې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي دوی ډېرې کوچنۍ وي چې پلار یې هغه وخت ریاستي ادارو د ډیوټي په مهال د سرکاري روغتون څخه ځان سره وړی وو او دوی په هغه غم کې پیغلې شوي او تر اوسه د خپل پلار د مړ ژوندۍ معلومات ترلاسه نه کړل.
ریاست سے انصاف کی امید
دلته د عدالتونو او ریاست د انصاف څخه د ناامیده کیدو وروسته زه یو بار بیا د وړکی یا لګی تم سره راغلیم چې کی دیشی ریاست مونږ هم د خپل هیواد غړي شماري او غږ مو ووري. مونږ خپل ماشومتوب په سړکونو او احتجاجونو تیر کړ، زدکړې مې په نیمه کې پاتې شوې، ظلم هم مونږ سره شوی او بیا هم مونږ ته ترهه ګرویل کیږي.
سمیدین بلوچ دغه وختنه بیا تکرار کړه چې کدوی لا درکه خپلوان په کوم جرم کې ککړ وی عدالتونو ته دی وړاندې کړل شي او ال تدی سزاګانې ورکړې شي، خو داسې تر کالونو ورک ساتلو د لارې دی دوی نور نه زوروي. پاکستان حکومت او پوز د سمیدین لخوا لګول شوی تورونو ته تازه کوم جواب نه دی ویلې، خو وخت په وخت خبرګون کې ویلي چې لا درکه شو کسانو کې ډیر کسان د پاکستان څخه بهر هیوادونو ته تللي او بلتون وختون کو ډلو کې شامل شوی. یادی خبری غونډې سره خبرو کې د پاکستان بشری حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټویل دوی تل د بلوچ لا درکه شو کسانو کورنۍ وختونو ملاتړ کړي او غنی چې ریاست دوی سره زیاتی کوي.
اگر کسی بھی علاقے شہریوں کو اگر آپ شہری تسلیم ہی نہ کریں
چې کله تاسو یې سیمې خلک خپل هیواد غړي نه منئ او هغوی سره د یوې فتح کړې شوې سیمې خلکو غونتې چلن کوئ، نو دغه مسلې به پیدا کیږي. که دغه ستونزې هوارول غواړئ نو د بلوسانو سره دې ناسته او خبرې وکړل شي او بلوسانو په وسایلو دې د دوی حق ومنل شي. د ظلم جبر او زیاتۍ د لارې دغه ستونزه نشي هوارېدلې.
د بلوچ لا درکه شو کسانو د پاره غږ پورته کوونکی تنظیمونه وایي دوی د لا درکه بلوچانو کورنیو سره ډیری موندینه د هیواد بیلابیلو پریس کلبونو مخې ته احتجاجونه کوي او د لا درکه خپلوانو د موندلو غوښتنې کوي، خو د لا درکه کولو لړۍ لا روانه ده او د بلوچ یکجهتي کونسل تر مخه تیره میاشت هم په بلوچستان کې 18 کسان په جبري توګه بې درکه شوي دي، خو حکومت دغه دعوی ردوي او وایي د بې درکه شوو خلکو د تنزو د هوارولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. ذوالفقار بیٹنای ویو دیوا کراچی.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. پاکستانی پارلیمان د جمعې په ورځ باندې د راتلونکو مالی کال د فارا د درنو ټیکسونو بجټ منزور ک. د پاکستان نوی بجټ د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د نوی قرض د فارا د مذاکراتو نه مخکې منزور کړ شوې ده. نور تفصيل د اسلام آباد د ډیو خبريال ارشد حسین تاسو ته وایي.
د جولای پړومبه نیټه شروع کی دن کی نوی مالیکال د پارا پالیسی سازانو د 14 ټریلیون روپو د ټیکس هدف ټاکلې ده. په ټیکس کې د اضافه نخکاری چې پاکستان د ایم ایف نه د نوی قرض اغستلو د پار خپل مقدمه مضبوطه ول غواړي. پاکستان د ایم ایف سره د شپږونه تر اتو بلیون ډالرو نوی قرض لپاره خبرې اترې شروع کړې دي. د اقتصادي چارو ماهران هم وایي د نوی مالیکال 2023-24 بجټ د نړیوال مالیاتي ادارې ایم ایف د سپارښت تنو په چوکاټ کې دننه جوړ کړی شوې ده او حکومت ایم ایف ته خودل غواړي چې هغه په اصلاحاتو راوستو او مشکلو فیصلو کولو کې سنجیده دي.
اس وقت پاکستان افورد نه کر سکتا.
زما په خیال د ایم ایف د سپارښتنو پر وړاندې کې دا سه بجټ جوړول ضروری وو، ځکه چې پاکستان اوس مهال نه غواړي چې د ایم ایف سره روان خبرې اترې ناکامه شي. او زما په خیال حکومت ډیر په غور دا سه بجټ منزور کړی دی چې لمخه د ایم ایف پروګرام ته لاس کړی شي. کله چې هم د ایم ایف پروګرام د شرطونو پوره کولو لپاره بجټ جوړیږي، نو هتل د عام تن لپاره یو مشکل بجټ وي. او زه ګڼم چې دا بجټ به هم لزان سره ګرانی راوړي.
په زیات کلی شو ټیکسونو کې 80% نیخ پنیغه او 15% غیر مستقیم ټیکسونه شامل دي. د دې نه علاوه پکې په تیلو د ټیکسونو نه په آمدن کې د 14% اضافه اندازه لګول شوې ده. د سرمنې او ټیکسټایل په مصنوعاتو ټیکس 18% زیات کلی شوې دي. د دې ترڅنګ په موبایل فونونو او د جایداد د کاروبار نه په ګټه هم ټیکس زیات کلی شوې دي. د کارکونکو په تنخواګانو هم نیخ پنیغه ټیکس کې اضافه شویدا. د حزب اختلاف ګوندونو چې پکې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي د پارلمان غړي هم شامل دي، بجټ رد کړي دي او دای راپارونکې بللې دي. سیړونکو هم په نوې منزور کړې شوې بجټ تنقید کوي او وای په بجټ کې د ټیکسونو تر ټولو زیات بار په تنخادارو ورچول شوې دي.
حکومت په بجټ کې اوسل بیا د ټیکسونو ټول بار په تنخادار طبقه چولې دي. سوچ د وړاندې څخه 350 ارب روپو هر کال ټیکس ورکوي او واړه کاروبار کوونکي یوازې 50 ارب روپۍ ټیکس ورکوي. موږ ګورو چې د زراعتو څنګه یو ځل بیا په دې بجټ کې د ټیکس نه بچ کړی شوی دی.
پاکستان ویلی پنوی مالیکال کې به د هیواد مالی خساره کمه او د مجموعي قامي آمدن یا جی ڈی پی 15.9% وي. وړاندې د مالی خساره اندازه د جی ڈی پی 0.4% لګول شوی و. پنوی مالیکال کې د ترقی هدف 3.6% او د افراط زر اندازه 12% وړاندې کړی شوی ده، چې د اقتصادي چارو د ماهرانو په خیال تر لاسه کول به ګران وي.
دا وخت هیواد ته اقتصادي ثبات او داسې چاپیریال ضرورت دی چې سرمایه کاری ته وده ورکړي. خدا بجټ نه خدا پانګونو او نه د اقتصادي ودې دادګیر نه کوي. په بجټ کې زیات زور په ټیکسونو او لګښتونو ورکړی شوی دی.
د پاکستان سٹیٹ بینک خبرداري ورکړي چې د بجټ په نتیجه کې به په ګرانې کې اضافه کیږي او ویلي دي چې د ټیکس جال پراخولو د پاره په اصلاحاتو کې د ناکامۍ مطلب بداوي چې حکومت به خپل آمدن د ټیکس د موجوده شرې د زیاتولو نه ترلاسه کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب ویلی کوشش کوي چې د ټیکس شرعه د قومي آمدن 14% ته زیاته کړي. په تاوان کې روانې سرکاري ادارې خرڅې کړي او د توانایي په څانګه کې اصلاحات وکړي، خو څېړونکو او سوداګر وایي چې د ټیکسونو نظام ډیر پیچلې دی او حکومت به په دې کې د مشکلاتو سره مخامخ شي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د ډیو خبريال ریاض حسین د مردان نوای.
د مردان چیمبر اف کامرس او انډستری مشر ظاهر شاه وایي د ټیکسونو نظام پیچلې دی او حکومت د خلکو نه په درې ځای ټیکسونو اخلي او باید چې د دې ټیکسونو کار اسان کړي شي.
دلته کې د ټیکس غیر منصفانه نظام دی چې کم کس لکونه او کرونه غټي دا غینن د بیجلی په بل کې او کم خلک چې دلته کې د حکومت امداد ته ولاړ دي دا غینن د بیجلی په بلونو کې چې کم دي یو شټ ټیکس سره سلی کیږي، نو یو غړ ته چې کم دي هغه ته وته امداد ورکې او بلې غړ ته هغه نه په انډایرکټ ټیکسونه کې چې کم دي غیر منصفانه ټیکسونه اخلي. 10 زونه چې کم دي د وطن نو دا ټیکس دا نظام چې کم دي متنازعه کړی دی، نو ځکه خلک چې کم دي هغه سي ټرسټ نه لري، ځکه خلک هغه اعتماد نه لري.
د پاکستان د خزانی وزیر محمد اورنگزیب قومی اسمبلی ته ویلی د حکومت دا هسی دی چې د ټیکسونو شرح د جی ڈی پی یا قومی آمدنی 14% ته زیات کړي. دا وخت د ټیکسونو شرح د قومی آمدنی 9.5% ده. اورنگزیب وایي د توانایي په څنګه کې اصلاحات کوي او په تاوان کې رواني سرکاري ادارې به شخصي څنګ ته ورکړي. بجټ کې مرکزی حکومت 2,900 روپے مقرر کړي. خوسیلون کې وایي د حکومت زیات تر آمدن د ناروغ سرکاري سنتونو په ګراند کې لاړ شي.
یو اداره په یو کال کې 40 روپے په خساره کې روانه ده سرکار پکاتا کی. نو که فرض کدا اداره پرائیویټایز شي او آ کاروباری سره دغه خساره بچت کی، یعنی دغه حکومت به عدل رسلوی خرب روپے نه ورکي او الٹا هغه دغه نه لګي ډیره پیسې اخلي. یقینا د سلوی خرب روپے د یو ادارې نه بچکول د حکومت ډیره غټه کامیابی ده. ډیره مشکل سره بدا کی ځکه چې په تیرو وختونو کې په سیاسي بنیادونو باندې په دغه ادارو کې نوکریانی شوې دي او چې کله هم داسې نشکاری خبر راځي نو خلک بیا احتجاج ته راوځي.
وزیر خزانه قومی اسمبلی ته ویلی چې کوم تاجران چې د ټیکسونو په جال کې شامل نه دي په هغوی به د ABR د قانون 248 جی او 208 اچ لاندې زیات ټیکسونه ورکوي او د راتلونکي جولای د لومبي نیټې څخه به د سوداګرو، دکاندارانو او تقسیم کار کمپنو باندې ټیکسونه عملی کړي شي. خو سوداګر وایي حکومتي ټیکسونه زیات دي.
ABR اہلکار او متعلقہ چې کم اسٹیک ہولڈر دی داغی مشران جی دکینی او پدې کې دی هغه سیزونه چې کم هغه متنازع راځي پاغي باندې خبرې وکړي شي او بیا دی هغه په بهمی مشورت باندې هغه سیزونه چې کم دی چې کم متنازع دی هغه د 10 پوینټ وروړي چې هغه د کاروباری خلکو د پاره ABR د پاره د حکومت د پاره د دوانو د پاره هغه کبیر کومول وي. نو هغه په امپلیمنټیشن کې اسانی هغه ته به خلک ولنټیر بیس بیا راځي.
د پاکستان د فنانس ډیویژن د کال 2023 پر رپورٹ کې ویلي شوې د سرکاري ادارو مجموعي کلیس تاوان 900 روپے څخه زیات شوه او د کال 2022 په مقابل په دې کې 3% اضافه شوه. د رپورٹ تر مخه د سرکاري ادارو مجموعي واجبات یو کم 1.5 ټریلیون روپے څخه زیات شوه. په دې ادارو کې د بجلی د تقسیم، پاکستان ریلویز، نېشنل های ویز اتارټي او نورې ادارې شامل دي. ریاض حسین، وائس اپ امریکہ، ڈیوا مردان.
د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د افغانستان په اړه د نړیوالو استازو د ورځنۍ غونډه د قطر سرخار دوحه کې د جون په 13 یعنی سبا شروع کیدونکې ده. افغان طالبانو د پروري په میاشت کې خبري پرېخو دی وي، خو دا ځل ملګرو ملتونو په غونډه کې د طالبانو شریکولو او د خزو او فعالانو بهر ساتلو فیصله کړي چې یو شمیر پر غوسه دي. د پاکستان لپاره د وایس اف امریکا خبریاله سارا زمان د کانفرنس د ایجنډې ترڅنګ په دې راپور کې څوایي دغه تفصیل تاسو ته زموږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
نږدې 3 کاله وړاندې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ راهیسې ښځې په لویه کچه د عمومي ژوند نه بې برخې شوې دي. یو افغان مېرمن چې غواړي د امنیتي ستونزو له امله یوازې د مریم په نوم وپېژندل شي، د هغه زرګونو ښځو نه یوه ده چې په زده کړو د طالبانو د بندیزونو نه اغېزمنه شوې. وای دې د کابل پوهنتون د آرټس پروګرام کې د داخلي لپاره هڅه کوله چې خبر شو انتظامیه ورته د داخلي فارم نه ورکوي. ډیره خفه شو او فکر یې کاوه چې خوبونه مات شول.
مې د خپل پوهنتون کابل بودم.
زه د کابل پوهنتون په کیمپس کې د ننوم او غوښتل مې چې د پوهنتون په ماستر اف آرټس کې داخله واخلم. چې خبر مې تر وګه شو چې انتظامیه راته د داخلي فارم نه راکوي، زه یقینا خفه شوم او فکر مې کاوه چې خپل خوبونه مې بایللي.
اوس به افغان میرمنې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د هغه دریم بس نه بې برخې پاتې شي چې مقصد یې د افغانستان سره د رابطو لارې پیدا کول دي. چې غواړي طالبان د اتوار د ورځې نه په دوحه کې د افغانستان په اړه د خصوصي استازو پیریدونکي ناستې ته راولي. ملګرو ملتونو د طالبانو د شرط سره اتفاق ښودلی چې ښځو او د بشري حقونو فعالان به ورته نبلی
وی ڈونٹ ہیو ا وائس وی ار
مونگ سرا غگ نشتا مونگا نئی موجود دوی مونگا نغواڑی لڑی یوار بیا زمونگا پغیر موجود گئی کی فیصلے کوی دا ډیر زیاتے دے
یوشمیر افغان فعالان د کانفرنس د بایکاټ غوښتنې کوي د بشري حقوقو نړیوال کارکون کی ویری لري د طالبانو انتهایی زاړپانه واکمنی په قانوني توګه منل کیږي شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو مشن مشرا روزا اوتن بایو دا اندېښنې ردوي
اټ کان نوټ بی ریپیټډ ان
دا ډیره زیاته نشي تکرارې دي چې وایو دا سره کم رابطه په قانوني ډول د منلو او معمول ته دراوستل لپاره نه دي
خو طالبان دې ته د سفارتي گٹ پستر گوری دا افغانستان لپاره دا پاکستان خصوصی استاذ آصف دورانی وای طالبان په میث ساتل ضرورت ته
سو طالبان ار ا ریالٹی
طالبان یو حقیقت دی دوی په هیواد کې امن راوستي زدا نه وایم چې دا په نړیواله کچه یو منل شوې حقیقت دی خو په دې اړه به نور څه کول وی
د لوړ رتبه سفارتکارانو په ځای با د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د کابل نه د ډلې مشر کوي خبروں کے بعد شخصی کاروبار پر مختیا مالیات و بینکی موضوعات و طالبان و بندیزون و اغیزمن کروندگرو تا متبادل روزگار باندې پام کیږي
کچاره د طالبانو سره دا خبره ونشي نو افغانستان به یوازې توپ خواتلار شي او کچاره افغانستان لنړی سره په مکمل توګه پریشي نو حالت به بیخي بدتر شي
او تر بایو ویل دي چې نړیواله ورولی به په کانفرنس کې په طالبانو د خزو د حکومت په اړه زور وروړي او د دې وروسته به د فعالانو سره ملاقات کوي دا وایس اف امریکا خبریالے سارا زمان لپارا نو شروان کلندر وی او اے ڈی وا واشنگٹن ڈی سی
او فلسطین کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې خبرداري ورکړې ده چې په غزا کې حالات بیخي د برداشت نه وتلې دي د ادارې مشر ویډیو لینک د لارې په جنیوا کې غونډې ته ویلي دا حالات به سبا د دین نور هم خراب وي کوړه نن کتنه و نشوه دا په داسې حال کې چې د نن لخوا نن د اسرائیل د پوز لخوا په بمبارۍ کې یو مور او زوی وجل شوې دي د دغه نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي تاسو ته وایي
دا د غزا د دیر البلا الاقصا شهید هسپتال دی او د خلک د کورنۍ د وجل شوو او ژوبل شوو غړو د پاره راټول شوې دي د جمعې په ورځ د اسرائیل په بمباره کې یو فلسطینی مور او د هغې مشر زوی وژل شوې دي په دغه برید کې درې ماشومان ژوبل شوې دي
دوی زمونږ نه څه غواړي مونږ ماشومان یو د دې هر څه سره زمونږ هیڅ تعلق نشته مونږ ټول ماشومان یو خدای دې په دوی رحم وکړي او قبول دې کړي دا زمونږ د ټولو نه ښه ځای ته لاړه
په 1 اکتوبر په اسرائیل د حماس د برید وروسته په غزا کې د اسرائیل په عملیاتو کې د 23,000 نه زیات فلسطینیان وژل شو دي او د غزا د صحت د وزارت او د ملګرو ملتونو تر مخه په وژل شو کې زیات شمیره د ماشومانو او ښځو ده سیو دی چیلډرن د جون په 23 نیټه ویلی وو چې نږدې 21,000 ماشومان لادر کړي او یاره یې سرګند کړي وا چې کېدل شي زیاتره ماشومان یا خود ملبه لاندې ګیر پراته وي یا اسرائیل ګیر کړي وي او یا بیا د خپل کورنۍ لادر کې شوې دي اسرائیل وای دوی په بمباره کې د حماس وسلوال پنخه کوي او هڅه کوي چې ملکی کسان د زیانونو نه بچ وساتي اسرائیل تور پورې کوي حماس د ملکی کسانو په شا پټیږي او حماس دغه تور پکله کړی دی د جمع پر ورځ اسرائیلی ځواکونو د غزا په النصرت کیمپ کې د فلسطین د ولسی بیړنی ادارې یا فلسطینین سیول ایمرجنسی سرویس په هډ کوارټر برید کې د ولسی مرستو درې کارکونکو وژل دي اداره وایي د 1 اکتوبر راهسه پیل شوی په اسرائیلی عملیاتو کې د دوی څلور اویا کسان وژل شوی دي د ادارې مشر محمد المغیر وایي د غړو د وژنې سره سره اسرائیل د دوی ګاډي او سنټر هم په نخښه کوي چې له عملیا په ودانو کې ګیر شوی خلک د راويستلو هلي زله ډيري اغيزمن شي دي
زادت وتيره الاستهدافات الاسرائيليه لمناطق متعدده
د هوائي بمباري او بمي بريدونو په مقابله کې زمونږ توان د نشټ برابر دي کوم کار چې په 2 غنټو کې کېده هغه اوس د سلورو نه تر شپږو ساتو پورې وخت اخلي غټه ماشينري د نشټ برابر ده د لنکړې شو کورونو د ملبي او کانکریټ لاندې د غیر خلکو د راويستلو لپاره غټي ماشينري ته ضرورت لري خو د هغې د چلولو لپاره تیل نه لري
ملګر ملتونو د اپریل په میاش کې ویلي وو چې په غزا کې د اسرائیل د خوار مختشوي بجاړي مثال نه لري او زیاته کړې یو چې هر ورځ سل ټرکونه د ملبو باسي نو لکتر لګه سوار لسکاله موده به واخلي پا په غزا کې د عملیاتو د وجې د ډیرانونو او خزلو پاکولو ادارې نشي کولای چې دغه لری کړی او د یو ان آر ډبلیو اے مدواتو د ادارې یوې مشر لویز واټریچ ویلی په غزا کې هر خوا ډیرانونه پراته دي او د یوې اندازې تر مخه نږدې یو لک ټنه د خزلې یا ډیرانونو د پاکولو هیڅ بندوبست نه کیږي.
The living conditions are extremely dire and
د وسیدو د پاره حالات ډیر بد دي او تاسو په ویډیو کې لیدلی شئ چې پسیما کې ډیره ګرمي ده او وسایل ډیر کم دي او بډې ډیر کم دي او په یو هفتو کې حالات ډیر خرابېدل شي.
واټریج وای په دې سخت ګرمه کې خلک د پلاستیک په خیمو کې پراته دي کوم چې د برداشت نه ده. د صحت د نړیوال ادارې د ویان تر مخه په غزا کې د ګرمۍ د صفا او بو د نشټوالي او په پراخه کچه د ډیرانونو یا خزلو په وجه فلسطینیان د ډیرو ناروغو سره مخ کېدل شي. د غزا د صحت د وزارت تر مخه د اسرائیل په عملیاتو کې نږدې ټول هسپتالونه د خلکو د درملنې قابل نه دي. هسپتالونه یا په مکمله توګه تباه شوي او یا ځینې برخې ړنګې کړې شوي دي. د 8 اکتوبر را په دیخوا د تیر زیارت پورس پړون بزل اسرائیل اجازه ورکړي چې ناروغان د مرکزی غزا وستل شي او د صحت د نړیوال ادارې تر مخه لک تر لګا لسره ناروغان د مرکزی غزا نه د علاج لپاره را وستل شي دي. په 8 اکتوبر په اسرائیل د حماس په برید کې نږدې 1200 کسان وژل شوی بو او تر د 2500 پورې يرغمل کړی شوی بو. زیاتره يرغمل اسرائیلیان اوس هم د حماس سره ګیر دي. ارباب محمود علی وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
د امریکا صدر جو بایدن د جمعې په ورځ د هغه څه په اړه باندې اندېښنو ته ځوابونه وویل چې یو شپه مخکې د مباحثې په شپه د خراب فعالیت په توګه ورته کتل کېده. یو شمیر پلویان یې اوس د صدارتي سیالۍ نه د وتلو غوښتنه کوي خو څېړونکي وایي چې اوس هم د خپل ګوند د امیدوارۍ د خوندي کولو په لټه کې دی. د وایس اف امریکا خبریاله ویرونیکا بالدیراس اګلاسیاس راپور کې نور تفصیل زموږ همکار نصر الله خان تاسو ته.
یو ورځ وروسته له هغې چې صدر جو بایدن د ریپبلیکن ګوند سیال ډونلډ ټرمپ سره مناظره وشوه، د امریکا صدر جو بایدن د شمالي کیرولاینا کې انتخابي کمپاین کوو. هغه د خپل عمر او د خپل فعالیتونو په اړه باندې د خلکو اندېښنو ته ځواب وایو.
زه هغه عمره په اسانۍ سره خبرې نشم کولی چې ما به کولی، زه هغه شان بحث نشم کولی لکه څنګه چې به مې کولی شه، خو زه په کار کولو پوهیږم. زه په دې پوه یم چې ډیر امریکایان په دې خبر دي چې کله تاسو ولویږئ نو بیرته پاسئ.
د مباحثې یا مناظرې په سټیج د بایدن وینا ختله او بعض وخت کې په تسلسل کې نه وه.
The most salient detail of the مباحثه د ما خامتر ټولو سرګند خبره د بایدن غږ وو کم چې خراب وو او کوي نو دا د هغه ورتیا و چې اسانه پښتنو ته یې ځوابونه وویل، خو نیم وختي دا کار ونه کړی شو. په یو شمیر وختونو کې یو روان فکر سره خبره ونه کړی شو.
یو تیا کلن ډیموکرات امیدوار او وسلی صدر ویل چې مری یا ستونه خراب وو، خو له مناظرې وروسته د صدر د عمر په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې شوې. د ریپبلیکن ګوند سینیټر مارکو روبیو د بایدن په مشرۍ خبري راپورته کړي.
تاسو باید له ځانه پوښتنه وکړئ چې په وایټ هاوس کې به ټولې فیصلې څوک کوي. کوم کس چې ما بیګالي دلې ماته نخ کاری چې هغه به فیصلې کوي.
مشهور ډیموکراټانو خپل په دې اړه په ټولنیزو رسنیو خبري کړي. ماریا شریور پر ایکس لیکلي چې په ډیموکراټک پارټۍ کې ورښتا کڅو هم صدر بایدن په خپل ځان لري نکړو، نو هم هغه به د اگست په میاشت کې د ډیموکراتیک ملي کنونشن کې د خپل ګوند نه د امیدوار وټاکل شي. خو که بایدن چرې د مقابلې نه په شاته کیږي، نو د هغه پر ځای وړاندې شوی د کالیفورنیا گورنر گیون نیوسوام دی. خو په هر صورت کې د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د مباحثې نه وروسته هم د صدر لپاره د هغه ستاینه کمه شوې نه ده.
دا د ستل خبره نه، بلکې دا د امریکای خلکو د پاره د نتیجو راوړلو خبره ده. او نن شپه زه فکر کوم چې جو بایدن نه یوازې خپل ځان تایید کړو، بلکې هغه خلکو ته د هغه لاس راوړونه او د راتلونکي لپاره یې ورته خپل ویژن هم وړاندې کړو.
سړونکو وایي چې بایدن بیرته راتګ کولی شي.
په عام توګه د مناظرې په لومړي پړاو کې چارواکي دومره خنه وي، ځکه چې دوی په لاریونونو کې د خبرو کولو عادت نه لري او بل اړخ ته
چې ټرمپ لارینونو کې د خبرو کولو عادت لري مونږ باید انتظار وکړو او وګورو چې آیا بایدن کولای شي لارین وکړي نو بایدن به بیرته مقابله تراشي او امید دی چې په ستمبر میاشت کې په بل بحث کې به هغه خه مقابله وکړي
خو تر هغه وخت بعد ډیموکراټانو لپاره ډیر نه وخت ویچ نه وي امیدوار وټاکي یاره د وی روانه صدارتي مباحثه بعد د سپتمبر په میاشت کې کیږي او ای بی سی نیوز به کوربتوب کوي ورونیکا بالدراس اګلیساس رپورت سره نصر الله خان وایس اف امریکا دی واشنگتن
د شلو ورونو د کرکټ نړیوال کپ د سیالیو فائنل مقابله دا وخت د هند او د سویلی افریقا ترمنځ روانه ده د هند ډلی سویلی افریقا ته د یو سل وو او یو رنزونو هدف ورکړی دی او دا وخت د سویلی افریقا ټیم ته دولس بالا باندې شل رنز پاتې دي خټک سب سړی مشي
ډیره مننه اشفاق صاحب تاسو او کتونکو اورګیدونکو سلامونه احترام
ډیره مننه تاسو جنگیر خټک صاحب دی وکه ډیوډ میلر ولاړ دی دولس بال باندې شل رنزونه فکر کوي چې وبه کی
زما په خیال کې دی شي ولې چې لا وکټه لاس کېشت دی و کلاړیان دغه شپه کلاړیان یو دین سلور وکټه په لاس کې دین او لاس رنزونه په ټی 20 کې ایس شې نه دی خو دا به قتل غواړي چې دی اوس د اخري دو اوور څنګه کوي ځکه چې قطا سو د ګراوند تاریخ وګر یعنی باربیډوس کینسنگٹن اوول برج ٹاؤن یو دے دے باربیڈوس کے التا کے دار سٹیڈیم دے دلتا کے تو روسا پورے دو دیش مقابلے شوی دی پدو کے نونس مقابلے ہاگا ٹیم گٹلی چچا بیٹنگ اول کڑے دے اور ہاگو چچا دویم زل بیٹنگ کڑے آگا یولس ٹیم انہیں دی دا بوس قتل واڑی کا نن ساؤتھ افریقہ او گٹلو چ کم فی الحال ماتا اوس ہم دا ساؤتھ افریقے چانس زیاد کاری کا یو اوور دا گئی ٹک لاڑلو یعنی دا چ کم دا را روان شپق بالونه کا خلاړل نو بیا ساوث افریقا غټلو چانس ماته زیات ښکاری خو مقابله ډیر زیات سخت ده کچې د انډیا بیټنګ هوم ډیر خو او هغه بولینګ هم خکړې ده گرچې زما پره کې دا بیټنګ پیچو دا بولینګ پیچو او چې کم ساوث افریقن پلیئرز اوس پر خپل وکټې بیللې دي هغه زما په خیال هغه بده احتیاط سره لوب بیللې دي ځکه چې هغه ډیر جلتای کې ښکاریدل او په دغه کې هغه خپل وکټ او بیللې هم دغه د ټی 20 لوبه مفغل اهم اړخم دی چې چونکی رنزونه زیات پکاري بالونه کمی نو پلیئر ته هڅه وی چې هغه زر ته زر د رنزونه پوره کړي نو اوس ګورو به چې اوس چې کم د بالونه را روان دي په دو کې سمره لکه ډیوډ میلر خه کھلاړي دی بد کھلاړي بالکل نه دی نو دا ټول ساوث افریقن چې کم سمره کھلاړيان دي دا هټه وهلې شي لکه چکه مکه وهلې شي نو اوس قتل بدا غواړي چې دا اوور څنګه زی کدا اوور ټیک لاړلو نو ساوث افریقا دما په خیال دا میچ ګټل شي او فی الحال دا وخت مقابله واقعي سره ډیره سخت ده ځکه چې انډیا په د اخري دوه اوورو کې وکټې روبا سره او هغه د وجه نه دا ساوث افریقن بیٹنګ باندې فشار زیات شولو او ډیر زیات مهم بای او دا هم ذهن کې اوساتای چې کدا انډیا او ګټل نو دا د انډیا دویم ورلد کپ به وی چاګه به ګټي انډیا اول ځل په 2001 کې دا ورلد کپ ګټلو او بیا آگے نہ پس انڈیا دوبارہ نہ دے گٹلے پاکستان یوزل گٹلے دے پا 2009 کے بیا انگلینڈ 2000 گٹلے 2010 او 2022 کے ویسٹ انڈیز 2000 گٹلے دے 2012 او 2018 کے سری لنکا یوزل پا 2016 کے آسٹریلیا 2022 کے نو بیا انگلینڈ اور پسے گٹلے نو انگلینڈ لکا 2000 گٹلے دے نو اس کفرز کے ساؤتھ افریقہ دا او گٹلو دا با اول زل دا ساؤتھ افریقے پا کرکٹ تاریخ کے وی چاگئی با دا ورلڈ کپ اول زل گٹی باوجود دا دینے چے ساؤتھ افریقہ دیر زل سیمی فائنل تا رسے دلے دا پو فائنل تا چیرے نو رسے دلے نو اوس بدا قتل غواڑی کا ساؤتھ افریقہ اٹھلا تاریخ بہ جوڑی گی اور کا انڈیا اوگا ٹلا نو بیا بہ ہم تاریخ جوڑی گی چے انڈیا بدا نڑے دریم ٹیم شی چے چا دا ورلڈ کپ دوزل گٹلے دے یعنی انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ دوزل گٹلے دے انڈیا پاکستان اور سری لنکا اور آسٹریلیا یو یو زل گٹلے دے نو دکا ڈیر مہم میچ تھے اور داخری یو سو بالا دی قتل بدا غواڑی چدے دے نتیجہ سرازی وہ چہر صحیح میچ ڈیر زیاد خواہ دما پر آئے کے دوڑوں ٹیموں نے ډیر خلو به وکړل.
خټک صاحب دی وخت په نه بال باندې نور لس رنس پاتې دي او د ډیوډ میلر سره مہاراج ولاړ دی او کوشش دا دی چې مہاراج ته کمه او ډیوډ میلر ته زیاته موقع د بیټنګ ورکړي شي چې د غسکور دی زر تر زر پوره کی ځکه چې هغه یو پورا بیٹسمین دی ډیوډ میلر آل راؤنډر دی خو پورا بیٹسمین دی وخت کې چې لکه په کریز باندې کم دوه ولاړ لوبغاړي دی پاغې کې بلکې پاتې چې کم لوبغاړي په دغه ټولو کې نو یو خدغه ده بل د هند ټیم چې کم یو سل شپږ وی رنځونه وکړه دا یو پوره ټارګیټ یا هدف چې کم دی نو هغه ګڼل کېده خو هنری کلاسن چې کم دی نو لکه هغې د لوبې بالکل شکل بدل کړ ځکه چې ډیکاک ډیر محتاط لوبه کوله نو فکر نه کوئ چې ګینې د کلاسن دغه لوبه چې کم دی نو هغې د میچ یا د مقابلې یا د سیالۍ یا بیخی یو لوبه بدل کړه
بالکل کلاسن چې کم هټینګ کړي دي نو هغه واقعي څه بالکل کمال کړي دي او دویم دا دی چې دا ټی 20 لوبه چې کم ټولو کې زیات خاستواله دی هغه دا دی چې دې کې میچ نقشه هر ټایم بدلی دی شي لکه اوس ګوري ما چې اوس قتل نو اته بالونه پاتیو او مخکل ول سرنزونه پاتیو ناممکن نه دا قدرې چکه ولګي او یو سنگل ولګي نو میچ ختم شولو آیا دا لگے دے شی دا سوال دے او لکتا سو دا او ایل چے آخری کے کا ڈیوڈ میلر تا موقع ملاو شوالا نو آغا کے دے شی چے دا پورم کی زکا چے کا یو طرف تا فشار پا بیٹسمنانو دے نو مغمرا فشار پا انڈیا بالرانو ہم دے لہذا زما پا خیال دا آخری او سو بال دی او دے کے بدا پتہ لگی چے میچ کم طرف تا روان دے خو چے سمرا بالونا کمی گی اور رنزونا زیادتی گی نو دا ہندوستان گٹے چې کم امکانات دی هغه زیاتېږي نو ځکه زه دک وایم چې دا یو هغه سو دی پلړ نه پینډلم کله یو طرف ته ځي کله بل طرف ته ځي کله یو په حق کې ځي کله بل په حق کې ځي او ډیر زیاته سخت مقابله هم دک نشانی وی چې کم مونږ دا وخت وینو او ډیر زیاته خه مقابله ده بهشک چې واقعي سره چې خه فائنل ده
خټک سے بشپک بالا باندې شپاله سترنس پاتې دی وخت کې او دا غی چې کوم دوه تکړه بالران دي د هند ارشندیپ سنگ دی او بومرا دی نو دا غی دوه ورنم پوره شو او دا ځخ کاریږي چې لکه دا کوم نوې بالر بل مخه ترازین او هغه به د ډیوډ میلر د پاره دومره مشکل نه چې پاغي باندې غټ شاټونه وي نو دا ځخ کاریږي چې امکان اوس هم شته دی په شپږو بالونو باندې د غشپاله ترنز کېدلو
امکان شته دی ځکه چې شروع کې ډیوډ میلر ته لویه چوکا چکا ولګول نو بیا هغه نه پس میچ نقشه بالکل بدلی دی شي خو اول بال هغه نه مس ولو یا سنگل منګل واغستلو نو بیا دا میچ کې دی شي چې هندستان په حق کې زیات لاړ شي په دا وخت داستاسو خبره ټیک ده چې نوې بالر فشار زیات دی خو یو زیات تکړه بیټسمین چې کم شاټونه والی شي لہذا دا وخت ښکاری دی چې امکان زیات دا دی چې ساوث افریقا دی شي دا رنزونو کې گرچې شپاړس رنزونه کم نه دي د دې لپاره لوی هټینګ پکار دی چې کم مطلب دی چې کم بیټسمین دی هغه به چانس اخلي چې څومره زیات هغه چانس اخلي هغه مر هغه خپل وکټ هم بیلل شي نو که په دغه وخت کې یو وکټ ساوث افریقا وبیلل بیا هم هندستان دا میچ ګټل شي نو چې کم ته انګریزي کوي کا نیل بایټینګ فینیش یعنی ډېر زیات سخت مقابله ده او قتل به دا غواړي چې دا اوس اول یا دوه بالونه باندې سکیږي چاته چوکا چا کوله کې د لبیا امکان زیات جوړیږي ما تخکاری
خټک سره تاسو په خیال باندې د هند ټاس غټلو نه پس خپل د بیټینګ فیصله کولو چې کما هغه پریکړه وکړه نو تاسو په خیال دا سم پریکړه وه دا هغه سم فیصله وه
زما خیال دا دی چې دا هغه فیصله بد فیصله نه وه ځکه چې دا بیټینګ پچ دی او هڅه دا و چې څومره زیات مونږ سکور وکړو هغه خو زما خیال دا چې ټارګټ کم از کم یو سل اتیا او یو سل نوی رنزونه ټارګټ وو خو چونکه ساوث افریقا بولینګ ډیر زیات خو نو هغه د وجه نه غي
اخیرونو کې سیلو به نه کړی شو
بالکل نو هغه د وجه نه کني نو دما خیال داده چې هندستان لګونته رنزونه کم دي خو بیا هندستان ته په خپل بولینګ باندې ډیر زیات باور تاسو ګری بومرا کم بولینګ وکړلو په کومه طریقه یا جسدیپ ول تاسو ګری هغه ول سمره خه بولینګ شوه دی بیا چې سمره دی انډیا بولران بولینګ اٹیک اټول عمومي توګه باندې کافی ښه اٹیک دی نو هندستان ته دا پته و چې کومه سکور زیات کو نو کټ دنیا خه نه خټی مم وی کنه چې سمره رن ریټ زیات وی نو هغه مطلب څه وی مطلب دا وی چې بیټسمنان په زیات چانس اخلي او چې سمره بیټسمنان چانس زیات اخلي هغه مر دغه اوټ کېدو چانس زیاتیږي او میچ هم په دقه ګټلې کیږي. یعنی په ٹی ٹوینٹی کې څه شی وي، یا تاسو وکټ اخلي یا تاسو رن ریټ دومره لاندې راولئ چې هغه آخر کې لکه پلیئر سنشي کولی هغه رسک اخلي، وکټ بیلی او میچ بیلی. نو دک شی مونږ نن هم ګورو، گرچه هندوستان سره دومره زیات رنزون نو کړی خو چې کمې کړیو دا سره ډیر بد کور نه دی، خس کور دی. او دې کې چې څومره ساوت افریقا چې کم شروع کې خپل وکټې بیللې دي، ما په خیال هغه هغه ډیر زیات غیر ذمہ دارانه بیٹنګ کړې ده. یعنی هغه غیر ضروری شاټونه والو او هغه لګوته زیات تاده کیو، هغه چې کم گیم پلان او هغه کې لکه امید توګه باندې داسې میچونو کې طریقه کار داوی چې که دوه پلیئرز وی نو چې کم سیټلډ بیټسمین وی نو هغه کې یو رسک اخلي بل نه اخلي، او په دې طریقہ اننګ مخکې وی او سکور رن ریټ هم زیاتیږي، هغه خپل سکور په تیزه مخکې توري. نو نن چې مونږ وکتل نو هغه کې اما په خیال چې ساوت افریقن میډل اورډر بیټسمینانو یو دوه درې هغه
ډیوډ میلر اوټ شو، خټک سی ډیرو بخې تاسو خبره کته کوم دی واقعي،
ما تاسو دا کویلی زکه فشار دی دا کده هغه اوټ شو نو اوس ما دا ګران ښکاری چې ساوت افریقا به دا گیم وګټي. انډیا چانس زیاتیږي لګیا دی زکه چې رنزونه زیات دي بالونه کم دي، او که څوک چکه وای درې دوه درې چکه وای نو بیا خو دا میچ نقشه بدلې دی شي، او پته شته چې بالونه څومره پاتې دي، اوس
پنځه بالا پاتې دي. او دی وخت کې په کریز باندې کې شاو مہاراج ولاړ دی او بل کس کم روزینو کېږي سور آباد ادا چې هغه به دغه پنځه بالونه دغه دواړه لوبغاړي لوبي، او داسې ښکاریږي چې په دغه کې یو هم داسې غټ هیټر نشته چې لکه غټ شاټونه وي.
بالکل ما تخکاری چې دا چانس توس د هندستان زیات دی.
بالکل او
بالکل زیات
بلا خټک سے په شروع کې کتا سے د میچ او ورستی دغه وګورې نو د هند دغه دوه بالران ارشندیپ سنگ او جسویت بومرا چې کوم دینو لکه د سویلی افریقا لوبغاړو بیټسمنانو ډیر مختاته ولوبول، دغه دواړو چې کوم اته ورونه دینو پاغي کې نږدې سلوي فرنزونه دی ورکړي دي چې کوم ډیر کم سکور دی د ساوت افریقي د بیټسمنانو یا سویلی افریقي د بیټسمنانو سټریټیجی دا و چې هغه مختاته ولوبای کنه د هند بالران ډیر داسې یو چې لکه هغه اړیب پرشر کې اوساتل یا هغه صحیحونه لوبول شول.
ماته داسې ښکاری چې لکه هندستان بولینګ خو ډیر زیات خدای دی کې هیڅ شک نشته دی ک بومره دی او ک هغه دی اشتیب ته هغه دواړو ډیر زیات خ بولینګ کوي لګیا دی، هغه چې سمره بولینګ کړي دی تر اوسه پر پورا په دې ټورنمنټ
کې بیرته تو بخې تاسو خبره کته کومه کې ګیسو را باده په یو بال باندې چې مخامخ شونه چوکې ولا او څلور بال باندې اوس دولس رنس پاتې دي،
دا ډېر سخت مقابله ده. دا اوس د قسمت خبره ده ک بل او چلے دلا نو میچ دی زکه چې اوس بالر هم فشار کې دی، هغه کا وایډ بالو کې بیا هم د میچ نقشه بدلې دی شي، ک یو بل چوکو لګي بیا هم نقشه بدلې دی شي، او کا چکاو لګیدل بیا خو بالکل بدلې دی شي. ډېر سخت نیل بایټینګ فینیش دی، بالکل داسې دی چې لکه اگر ډېر زیات په سولې باندې ولاړی کنه
پدرې بالا یو لس پاتې شو اوس دی وخت کې. نو زما خیال دی چې اوس د سلام میچ بیا د هند لخته واولیده، او هغه دویم بال خطا ک پاره باندې د غټ بال غټ شاټ لګول کوشش وکړو خطا یې ک
دا هندستان چانس ما په خیال کافی زیات دی
اوس چې کندنو د هندستان د ګټ چانسز پیدا کیږي. اوس د زمنګ د خبرونه وخت هم پای ته رسیدي، نو خټک سب زمنګ اوریدونکو ته چې تر دې وخت پورې کوم اخیری موږ سره کې دې شو هغه معلومات موږ غیته ورکړل، خو امکان داسې دی چې لکه د هندستان ټیم دا میچ وګټي او دغه شند کې په دویم وار باندې دی نړیوال چمپینشي مننه ستاسو
ولس کالو پاس کوم کې ګټلې وو. کتاب ولس کالو پاس ته هندستان دویم ځلی چې غیبا دا ورلد کپ ګټي
په دوه بال باندې لس پاتې دي، نو ماته ښکاری چې هندو ګټه
او بالکل ګټلې.
ډیر مننه کټک صاحب، ډیر مننه،
ډیر مننه، ډیر مننه.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی دا خبرونه هم په دې ځای کې پاتې رسیږي. زه سره د خپل همکارانو ستاسو نخلم اجازه خوشپوله رہی د لافمان.